علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې دي. انیسا اجملیم اوریدونکو وس درته د مشال ریډیو د مخام د شپږو بجو خبري غړې په تکراری بڼه خبرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورزو. السلام علیکم، اول د خبرونو سرټکی. په کرمه کې د یو تن تر وژنې وروسته مظاهره شوې ده. د خیبر پختونخوا گورنر وایي وفاقي حکومت د جون تر پای د صوبې ټول پورونه پرې کوي، او د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د سعودي عرب له ولی عهد سره ملاقات کړی دی. د خبرونو تفصیل. په کرمه کې د ناصرګند وسلوالو لخوا د یو ځایي تن مسلم حسین د وشل کېدو خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده. مظاهره چانو نن د احتجاج په توګه مړې پالیزو سیمه کې د تاڼې مخې ته ایښی وو، او د ټل پاړه چنار لاره یې تړلې وه. مظاهره چانو وروستو د وشل شوي تن جسد پورته کړ او لار یې خلاصه کړه. د وشل شوي تن خپلوان عارف حسین مظاهره چانو ته په خپله وینا کې ویل چې د کورنۍ له هیچا سره دښمني نشته، او د ده په خبره د دې کار تر شا د هغو کسانو لاس دی چې غواړي په سیمه کې د سنیانو شیعهګانو ترمنځ فسادات رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې بیګا شاوخوا درې بجې مسلم حسین په خپل پیک اپ ګاډي کې سدي ته روان و، چې په دوران خوړ کې نامعلومه وسلوالو پې ډزې وکړې. بلخوا د کرمې پولیسو مشر محمد عمران مشال ریډیو ته ویلي چې د پیښې تحقیقات روان دي. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي وسلوالو په میرعلي کې یو قومي مشر او د فقیر اے پی ځایناستې حاجي شیر محمد د یو ملګري سره وشلې دی. د جون په شپږمه شوې دې پیښې په اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال لیډیو ته ویل چې مخپټو وسلوالو د میرعلي روغتون ته مخامخ د حاجي شیر محمد په ګاډي ډسې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. دغه په خبره په دې حمله کې د رحیم الله په نامه یو بل تن هم وشل شوی، او د حاجي شیر محمد زوی په ګاډي کې ناست یو بل تن زخمي شوی دی. په حاجی شیر محمد د برید ذمہواری لا چا نه دا منلې. په کوټه کې نن وکیلانو د سپریم کورټ د وکیل عبدالرزاق شر د وژنې خلاف احتجاج کړی دی. عبدالرزاق شر نامعلومه وسلوالو د جون په شپږم نیټه د کوټې په ایرپورټ سړک وشلې وو. په احتجاج کې شامل د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن مشر افضل هریپال نن مشال ریډیو ته ویل چې د عبدالرزاق شر دروسې په رڼا کې وژنه د حکومت په کارکردګۍ پوښتنې راپورته کوي.
دا دو ورځې موږ په احتجاج باندې وو او بایکاټ مو کړی وو د عدالتو سره. په دا حواله چې زموږ یو سینیئر وکیل عبدالرزاق شر صاحب هغه شهید کړل سو په عالمو چوک باندې. دا مسلسل د حکومتو د ناکامۍ غماز دی چې حکومتونو مسلسل انسانانو د ژوند، د انسانانو د بودوباش، د انسانانو د کاروبار، د انسانانو د تګ و راتګ، د دکت، د پروټکشن کې دوی ناکامه شوي دي.
بلخوا د وزیر اعظم سلاکار عطا تارړ د عبدالرزاق شر د وژنې ذمہواري د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان اچولی ویلی دی چې عبدالرزاق شر د مې نهمې د تحریک انصاف د پلویانو په مظاهرو کې املاکو ته د زیان رسولو په تړاو د عمران خان خلاف د غداري مقدمه کړې وه، خو پاکستان تحریک انصاف دا تور په کلکه رد کړی دی. د پیښور ښار د صفایي او اوبو ادارې کارکوونکو په وخت د تنخواګانو نه ملاوېدو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چا نن د پیښور پریس کلب مخې ته راغونډ شي، او د صفایي او اوبو ادارې ډبلیو اس اس پی د مشرانو خلاف یې نارې وهلې. د دې ادارې د کارکوونکو اتحادي مشر ریاض خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې دړکه ورکړه چې که غوښتنې ونه منل شوې نو د احتجاج په توګه به د ښار ټول د اوبو پمپونه وتړي. نوموړی وایي دغه اداره خپلو کارکوونکو ته په وخت تنخواګانې نه ورکوي. بلخوا د یادې ادارې ویاند حسن خان مشال ریډیو ته ویل چې د بقایا جاتو او نورو فنډونو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت ته خواست کړی دی چې په وینا د کارکوونکو ټول ستونزې به ورسره حل شي. د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي وایي چې د خزانه وزیر اسحاق ډار ورسره وعده کړی چې د جون تر اخره پورې به وفاقي حکومت د صوبې پورونه ادا کړي. حاجی غلام علي د جون په شپږمه په پیښور کې خبري غونډې ته دا ونه ویل چې دا څومره روپۍ دي، خو زیاته کړه چې وفاقي چارواکو ورته ویلي چې تیر حکومت ته یې څه د پاسه 300 ارب روپۍ قرض ادا کړی دی، او د بجلی د پیسو په اړه د اړوند ادارې وابډه سره خبرې روانې دي. خو په تیرو وختونو کې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو حکومتونو د پاکستان په وفاقي حکومتونو نیوکې کړي چې له صوبې څخه مرکز ته د ورتلونکي بجلی او نورو مادني وسایلو پیسې نه ورکوي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د سعودي عرب له ولی عہد محمد بن سلمان سره ملاقات کړی دی. بلنکن چې د جون په شپږمه سعودي عرب ته ورسېد، وروسته له ولی عہد سره په داسې حال کې ملاقات وکړ چې د واشنگټن او ریاض ترمنځ اړیکې ټکنې دي. د سعودي لخوا نړیوال بازارونو ته د خام تیلو د سپلای په سر د تیلو سترو موندونکو هیوادونو سازمان اوپیک کې د دې هیواد روسیې ته د نږدې کېدو خواهش او د چین په منځګړیتوب ایران سره یو جوړجاړي ته د رسېدو په سر د ریاض له امریکایي ولسمشر جو بایډن سره په پرله پسې توګه اختلافات رامنځته شوي دي. بایډن د هوډ ام څرګند کړی چې په 2013 کال کې د واشنگټن پوسټ کالم لیکونکي جمال خاشوجي د وژنې په سر به سعودي عرب په ټولنیزه توګه یوازې کوي. جمال خاشوجي په 2013 کال کې سعودي ایجنټانو په ترکیه کې د سعودي په سفارتخانه کې وشلې وو. ریاض د خبریال خاشوجي په وژنه کې د سعودي ولی عہد محمد بن سلمان ککړتیا رد کړې ده. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې باور په کرمه کې د یو ځای تن مسلم حسین د وژنې پر ضد احتجاج شوی دی. احتجاج کوونکو د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده.
هر څه جنازه ده، هر څوک زخم ده، هغه هغه زخم نه خپېږي نه مو زخم ده کنه بلرستا طاطا خدای دې تو وسه ته پاتې چې دې کې چوک ملایستی.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو د اقتصادي چارو ځینې پوهان له راتلونکي بجټ څخه خې هلې نه لري.
چمنګ یو شیزروالو د لوبیا یا چنغوالو هغه موږ تقریبا په 2500 کې یو ټیم پریوزي کم چې موږ لپاره ډېر ګران دي. لهدا موږ د متدا د غیر روان بجټ کې موږ ریلیف راکیو.
د باجوړ د ماموندو په اسپیټال کې ډاکټران وایي چې لوو میاشتو راهیسی تنخواګانی نه دی اغستي.
د افغانستان مارډر نه چیر روان چې د باجوړ خار پوری بل اسپیټال نشته.
درې سلور مشته د پاره تنخواګانی ملاوي شي به د ګورمنه د طرف په فنډز باندې شو د اتمه می شروع شو لا چې خلکو ته تنخواګانی دي نه ملاو.
دا نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونی لمړي ریپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا په کرمه کې د یو ځای تن د بشل کېدو پر ضد احتجاج شوی دی. احتجاج کوونکو نن د سواخت لپاره مړې پلیسو کې د تاڼې مخې ته اېښی وو او د ټل پاړه چنار لاره یې تړلې وه. هغې غوښتنه کوله چې حکومت دې د مسلم حسین قاتلان ونیسي. نوموړی تېر ماښام په خپل ګاډي کې سدې ته د وچ میزری خرڅول لپاره روان و چې د کوچی او مینګوکو ترمنځ په دوران خوړ کې نامعلومه کسانو وواژه. چارواکي وایي چې د پیښې راپور تر درجولو وروسته یې پلټنې پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل طارق اورگزی راکوي.
تو چې کومه پالیسی اپنو کړی دی داغه د ملت پاکستان د پوره خطرناک دی، د ملت اسلام د پوره خطرناک پالیسی دی.
دا خبره د منګوکو عارف حسین دی چې په وسلوال بریت کې د خپل تروزوی د وژل کېدلو پاره دی عمل کې کوي. د چهارشنبې پروز هغه خپل مړی احتجاجن په الیزو کې د پولیسو تانه مخې ته پر اخودلو ټل پړه چنار مرکزی لار تړلې. عارف حسین وای لچا سره هیڅ داس دښمنی نشته چې کس ورته وبلی او مړی کړي. حسین وای دا پیخه په سیمه کې شې سونی فسادات د شروع کېدلو په غرض شوه. خودوی به هیڅ کله د شر خورولو هغه نوړ مقصد کامیاب نه کړي او زیاتوی د خپل تروزوی قتل کې دلو ذمہواری پر حکومت اچوي.
اهل سنت رونو تاسو نه جار شم، هر څه جنازه ده، هر څوک زخم ده، هغه هغه زخم نه خپېږي نه مو زخم ده کنه بلرستا طاطا خدای دې تو وسه تا مهته پاتې چې دې کې چوک ملایستی.
د چهارشنبې په شپه شاوخوا درې بجې مسلم حسین په نامه یو تن په خپل پیک اپ ګاډي کې سدې ته وچ مزرې د خرڅولو په غرض روان وو چې د کوچی او مینګکو ترمنځ په دوران خوړه کې نامعلومو کسان ور باندې برید وکړو. په برید کې مسلم خان ځای پر ځای مړ شولو. نوموړي سره په یو بل ګاډي کې د اختر علي په نامه یو بل تن هم مزري بار کړي ول خو هغه له یاد بریده بچ وتلې. عیني شاهد اختر علي وای وسلوالو غختل چې مړی کړي خو کامیاب نشولو.
بس هغه نمونه خراب اور وکړه، بس دوباره خپل پیکاپ په لاره بیا ته شوم، بیا رنی وره د زونه کاوه ته د خوري پر خو بس تر کې مو سیوا غړوالي کنه هغه پر نامو د مسد لا ګوډي نور او هغه ته مویل ته والو دیکی مون استانش وال پدې خای تو چی دا لا کده پدې تا وخت مشتول وخت البات تر بزه کې والی وو ته په سار و.
بلخ د کورمې پولیسو مشر محمد عمران مشال لډیو ته د چرشنبه پر ورځ ویلي دا پیخه د شپې پر وخت شوې چې رپورټ تر درج کېدلو پس پولیسو باندې تحقیقات روان کړي. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې تر احتجاج پس لارې بیرته خلاصې شوې او داسې هیڅ قسمه د فکر خبره نشته. نه نه حالات بالکل سم دي، لارې کلاو دي، یو قتل شوی خو هغه عام قتل دی، د هغه ایف آی آر درج شوی. موږ ډېر په مسلکي طریقه د هغې پلټنې کوو، انشاءالله پته به ولګېږي. تفتیش برا ته خای چې کیس په کوم اړخ ځي. په کورما کې لس وختونو راهیسې د هدفي وژنو سلسله روانه شوې ده. په سیمه کې له مارچ میاشت راهیسې 15 پیښې وشوې چې پکې درې تنه مړه او درې نور زخمیان شوي دي. پر څلورم مای په نورکي کې نامعلومو کسانو لخوا د ګیدو سیمې ممشري په وژل کېدلو د سیمې امنیت له بد صورتحال سره مخامخ شوی و. په تریمنګلو کې ځینې بلوګرو پر سرکاري سکول برید کړی و چې پکې څلور استادانو په شمول وتنه مړه شوي ول. پولیسو د هغه پیښو هم پلټنې روانې کړې خو تر اوسه کامیابي ورته په لاس نه ده ورغلې. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د پېښور ښار د صفایي او بو ادارې کارکونکو په وخت تنخواګانو نه ترلاسه کولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چان نن د پېښور پریس کلب مخې ته راغونډ شوي وو او دړکه یې ورکړه. که یې غوښتنې ونه منل شوې نو د احتجاج په توګه به د ښار ټول د اوبو پمپونه وتړي. بلخوا د یاد ادارې چارواکي وایي چې د بقایا جاتو نورو فنډونو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت ته خواست کړې دي چې په وینا یې د کارکونکو ټولې ستونزې به ورسره حل شي. په دې اړه تفصیل ازمه علی شاہ راکبی.
مزدور اتحاد زندہ باد. WSSP
د جون په ومه د پیښور خار د صفایي او اوبو ادارې کارکونکو د خپل غوښتنو لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دا مظاهرچانو په وینا چې د ډبلیو ایس ایس پی ادارې ورته تنخواګانې په وخت نه ورکوي. د ډبلیو ایس ایس پی د کارکونکو د اتحادیې مشر ریاض خان مشال ریډیو ته وویل که غوښتنې ونه منل شوې نو د احتجاج په دویمه برخه کې به د ښار ټول د اوبو پمپونه وتړي.
دریمه ورځ ده او زمونږ احتجاج جاری دی. تر اوسه پورې زمونږ سمسله ملازمین احتجاج کوي نو احتجاج نه پس هغوی تنخواه ملاویږي. نو تیرې شوې میاشتې تنخواه نشته. د ټوویل اپریټرانو د اتو میاشتو د اتوارونو اوور ټایم پاتې دی. کمپنۍ کیډر ملازمین اوو میاشتو بقایا جات پاتې دي او تر اوسه پورې نه دي ملو شوي. منیجمنټ بالکل بے غمه دی.
د پیښور اوسیدونکي فیصل خان مشال ریډیو ته وویل چې ډبلیو ایس ایس پی د احتجاج په وجه په کوسو کې له سلور ورځو غندونه پراته دي او د اوبو ستونزې ورته هم ورمخه ته دي.
چې سم مسله راشي نو ډبلیو ایس ایس پی والا کار پری دي او موږ ته اوبو راتلل بند شي. یو کور کې انسان نه هغه کار لږي او کنه ول باغ د اوبو بندوبست کوي. اب کار لږي کا په صفائی بندوبست کوي. علاقې صفانه دي، موږ ته د اوبو فراهمي نشته دي، موږ ته بیسیک څه کم ضرورت ته اوبو غنښته دي، موږ بس کوو جی.
د ډبلیو ایس ایس پی د ادارې ویان حسن خان شال ریډیو ته وویل چې د صوبې زیاتره ادارې د مالی ستونزو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه چې د صوبایي حکومت نه د بقایا جاتو او نورو فنډونو لپاره درخواست کړي چې ورسره به د کارکونکو ټولې ستونزې حل شي.
صرف ډبلیو ایس ایس پی نه دا، نورې هم په خبر کې او په صوبا کې داسې محکمې دي چې هغه ته دا مسلې را روانې دي. او دې لپاره تاسو ته پته ده چې مجموعي تو سره د صوبې فاینانشل سچویشن چې کوم دي، حالات چې کوم دي، هغه دومره سلی بخش نه دي. او بیا هم زمونږ دا کوشش دی چې زمونږ خپل ملازمین چې کوم هغه بنیادی سروسز ورکوي، بنیادی خدمات ورکوي د پیښور خلکو ته، نو هغه ته مونږ زیات نه زیات ریلیف ورکړلی شو. مونږ ته 600 ملیون چې کوم ګرانټ دی، هغه سپلیمنټری ګرانټ دی، اضافي ګرانټ دی، د خپل 1.27 بلین نه علاوه مونږ ته منظور شوی دی. په هغه کې 200 ملیون ریلیز شوی، 207 ملیون اوس ریلیز شوی او هوپفلی چې غټ اختر لپاره به هم مونږ اډوانس کې ترخواګانو لپاره کوشش کوو.
بلخوا د مردان د صفای ادارې ډبلیو ایس ایس ایم کارکونکو هم د تنخواګانو او د صفای اوچتولو د گاډو د تیلو د نشټوالي ګیله کوي. کارکونکو وایي کستونزې حل نشوي نو دوی به هم احتجاج پیل کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
خبر کده هر ځای وي، حالات کا ہر ڈول بھی، مشالڈو بے طرفہ تائید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
په بلوچستان کې وکیلانو نن په دویم اروسم احتجاج ته دوام ورکړی دی او عدالتونو ته نو تللې. د احتجاج د اغرستو پیل شو کله چې تیر ورځ د بلوچستان په مرکز کوئټه کې د پاکستان سپریم کورټ یو نامتو وکیل عبدالرزاق شر د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې وشل شو. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
دوی دا احتجاج د جون پشپژمه نیټه د کوټ پر ایرپورټ سړک باندې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې د سپریم کورټ د وکیل او درزاک شر د وژنې په ضد کړی وو. د دې احتجاج غوښتنه د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن تر څنګ د وکیلانو د نورو تنظیمو له لوري سوې وه. د وکیلانو د احتجاج له امله ډیری هغه سایلین د مشکلاتو سره مخ شوي دي د چا قضیې چې په عدالتو کې روانې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان های کورٹ بار اسوسیشن مشر افضل ہریپال د جون پو منیټ او مشال ډیډو ته ویل چې د سپریم کورٹ د وکیل او درزاک شر په سپین ورځ د کوټ پر ایرپورټ سړک وجل کېدل خپل د حکومت په مخ یو پښتنه ده.
د دوی ورځې مش په احتجاج باندې او بایکاټ کړو د عدالتو سره په داواله چې موږ یو سینیر وکیل عبدالرزاق شر صاحب هغه شهید کړل سو په لمو چوک باندې. دا مسلسل د حکومتو د ناکامۍ غماز دی چې حکومتونه مسلسل انسانانو د ژوند د انسانانو د بودو باش د انسانانو د کاروبار د انسانانو د تګ و راتګ د دکر د پروټکشن کې دوی ناکامه شوي دي.
بل پلو ته وزیر اعظم سلاکار خاص عطا تارر په اسلام آباد کې د یو خبري کانفرنس د لاري د دې وژنې ذمېداري د پاکستان تحریک انصاف پر چیرمن عمران خان باندې اچولې وه. د نوموړي په خبره چې د نهم مې د پیښ په تور کې وکیل او درزاک شر په بلوچستان های کورټ کې د عمران خان په ضد د پاکستان د اساسي قانون یا آرټیکل 6 لاندې د غداری کیس داخل کړی وو خو پاکستان تحریک انصاف دا تور په کلکه سر رد کړی دی. په دې ترڅ کې په بلوچستان کې د تحریک انصاف د وکیلانو د اتحادې صوبایي مشر سید اقبال شاه د جون په اومه نیټه و مشال ټریډو ته وویل چې د وکیل او درزاک د قتل سره د پاکستان تحریک انصاف د مشر هیڅ تعلق نشته.
د ګر سره غلط خبره دی رزاق شر صاحب خو چې د خپل قبایلي دشمن دویم دا دی که رزاق شر صاحب چې ګر سره چیف جسټیس صاحب ته دا اپلیکیشن ورکړی او دا ریکوست کړو چې زه سی بی بنچ ته نه ستلی سم. زه سی بی بنچ کې غوښتي زما دښمنۍ دی هغه دی دا بولان کتلن راتلن زما لپاره ډېر ټینشن دی.
د دې خلمخه په کال 2000 کې د کوټ په کچاري کې په یو ځایي عدالت کې ځانمرګي برید شوی وو. په کوم کې چې د پولیسو په وینا د یو جج په ګډون ولس وکیلان مړ شوی وو. دا غوړسته په کال 2014 کې د اگست په میاس کې د کوټ په سیول هسپتال کې یو بل ځان مرګي بریټ رامنځته شوی وو. په کوم کې چې د دوو خبريالانو په ګډون د شپېتو څخه زیاتو وکیلانو خپل ژوند لاس اور کړی وو او روسه د حکومت په خبره چې په هغه ځان مرګي بریټ کې زیاتره لاس لرونکو نیول شوی یا هم روسه د امنیتي سرتیرو سره په مقابلو کې وژل شوی دی.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې په میرلي کې یو بل هدفي برید شوی چې پکې دوه کسان وژل شوی او دوه زخمیان شوی دي. په دې پرونی حمله کې په وژل شوو کې یو ځایي قومي مشر او د قبایلي سیمې نوموته مبارز فقیر اپی لمسی شامل دی. د غنوم شیر محمد وو. پولیس وایي چې په موټر یې شوو ډزو کې یو بل ملګری هم وژل شوی دی. تر اوسه پورې د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. تفصیل عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو د ایفی پکیر حاجی میرز علی خان ځایناستې حاجی شیر محمد د خپل یو بل ملګری سره یو ځای په هدفي برید کې وژلې او د نوموړي زو یو بل ملګری یې ژوبل کړی دی. د شمالی وزیرستان مرسیال کمشنر ریحان ګل خټک د سیمې د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د جون پشپګم امیر علی روختون ته مخامخ مخپټو وسلوالو د حاجی شیر محمد په ګاډي برید وکړ. د دوی په وینا د برید په نتیجه کې نوموړی او د هغه سره ګاډي کې ناست ملګری رحیم الله ځای پر ځای ووژل. د نوموړي زو یو بل ملګری ملک صوبیدار ژوبل شوی دی. د پولیسو په وینا د برید پس حمله کوونکي تښتېدلې. پولیس د پیښې پلټنې کړي او نامعلومو ضد مقدمه جوړه شوې. حاجی شیر محمد د ایفی فقیر حاجی میرز علی خان ځایناسته د ایفی فقیر ورارن یا زلی خان زوی وو. سیما کې به اکثر جرګو مرکو کې د سر مشري کوله. د برید ذمواري لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه شلم هدفي برید دی او تیر 2022 کال کې دغلته شپږ سلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، دینی عالمان، خزینه او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي ول. روان کال هم په شلو هدفي بریدونو کې تر 25 زیات مشران، ځوانان د نامعلومه وسلوالو لخوا په نښه شول. شمالي وزیرستان کې د دغه نامنۍ او هدفي بریدونو ضد وخت په وخت احتجاجونه پر لد جرګې شوې. حکومت ندامن ټینګښت غوښتنې تکرار شوې دي. حکومت، پولیس او فوج هم په وار وار دعوه کړې چې دغلته د امنیت ټینګښت لپاره پوره هڅې کیږي. ګڼ وسلوال او هدفي برید کوونکي یې د وسلوالو ضد ځانګړو عملیاتو کې وژل یو گرفتار کړي. د دوی په وینا دغه عملیات لا هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
کیږي چې د پاکستان ائتلافي حکومت به د راتلونکي جمعې په ورځ کلنی بجټ وړاندې کړي. دا په داسې حال کې دا چې خلک لګرانه پریشانه دي. د پلاننګ وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې په یوې خبری غونډه کې ویل چې له تېر حکومت او ورپاتې اقتصادي مشکلاتو باوجود به حکومت د ولس د ګټې بجټ وړاندې کړي. خو د پېښور یو شمېر اوسېدونکو د اقتصادي چارو ځینې پوهان له راتلونکي بجټ څخه د ښو هیلې نه لري. دوی وایي په خام حکومتونو تر بجټ وړاندې کولو مخکې د خلکو د ګټې وعدې کړې وي خو په عمل کې داسې نه شوي. تفصیل وسیم سجاد را کوي.
د کال 2023 اور سلی رشتم بجټ د جون په دویمه اونۍ کې په قومي اسمبلی کې پیش کېدونکي دي. د پاکستان وزیر اعظم میاش عباس شریف ژمنه کړې چې په بجټ کې به عوامو ته اسانتیاوې ورکړل شي. په پېښور کې د بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکي خلک په روان بجټ کې د خوراکي شیانو او نورو بنیادي ضرورتونو په شیانو کې د ارزانولو غوښتنه کوي.
ډېره مشکل ښکاري چې دا کوم روان بجټ دی، په دې کې هم د غریب لپاره د سیزنو کمواله یا قیمتونو کمې راشي، نو ډېر مشکل لګي. داسې
که څه ته هم مونږ وګورو هر څه ګران دي. مطلب مونږ یو شی داسې په ګوته کولی نه شو چې مونږ وایو چې نه په دې کې عوام ته ریلیف دی یا هغه سټیسفای دي. د هر څه نه که مونږ د بیروزګارۍ ته وګورو هغه څومره په پیک باندې ده. ایجوکیشن کوم زه خبر وکم نو ایجوکیشن هم ګران شوی دی. ماته لګي چې مور پلار دپاره چې دی ډېر مشکله ده. ایون که هغه یو ماشومم وینو د هغه ضرورت پوره کول چې دغه ته مشکله ده.
د منګای دا صورتحال د نن سبا چې مونږ یو شیز روالو د لوبیا یا چڼه روالو هغه مونږ تقریبا په 250 کې د یو ټیم پریوزي کم چې زمونږ لپاره ډېر ګران دی چې دغه مونږ په خپل د روزانه پیسو کې ایڈجسٹ کو. لحاظ زمونږ د حکومت نه دغه چې روان بجټ کې مونږ ریلیف راکې وړو کې وړو کې دالونو کې چاولو کې ځکه چې دا زمونږ د روزمره استعمال چیزونه دي.
دا په داسې حال کې را چې پاکستان د سخت مالی مشکلاتو سره مخ دی. په پېښور کې په اقتصاد او تجارت نظر ساتونکي صحافي او شنونکي انور زیب وایي چې راتلونکي بجټ حکومت ته نه یوازې چیلنج دی بلکې پر روان الیکشن کې د حکومت کوونکو پارټو لپاره ډیر مهم ثابتېدل شي.
د ریلیف باره کې مونږ دا اورو چې رسټ ټیکسونه دوی کموي او د ټول نغټ ریلیف چې دوی کوم خبره کوي په موجوده وخت کې هغه داره چې دوی موږ په تنخواګانو کې اضافه کړو. که په تنخواګانو کې 20% هم اضافه وشي دا ریلیف نه دی. تنخواګانو کې کم تنخواه دار طبقه چې دا کاغوی ته دوی ریلیف کول ورکول غواړي نو دا کم سے کم 40% نه برابر دی به اضافه کوي ځکه چې مهنګای په تناسب سره کوم وګورو نو مهنګای ډیره زیاته شوې ده. نو که دوی په دغه شیزونو باندې نور ټیکسونه ولګي لکه په دالونو ټیکس ولګي دا ټول شیزونه موږ د بار نه راغواړو. دالونه موږ د بار نه راغواړو، الکترونیک سامان موږ د بار نه راغواړو، داسې موږ د توانایي چې مختلف ذرایع دي ایل پی جی وغیرہ دا موږ د بار نه راغواړو. نو که په دې باندې دوی نور ټیکس ولګو نو د خلکو ژوند به نور هم ګران کړي. حکومت له پکاره ټیکسونه په دغه کم سے کم نور نہ لگے.
د کال 2023 سلی رشتم بجټ په داسې حال کې پیش کېدونکي دي چې په ملک کې د ګرانۍ اشاره د پاکستان بیورو اف سټټیسټیک تر مخه قابو 8% ته رسیدلې ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان په اوسنی اتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غرزنګ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلي دي چې دوی پر راتلونکو انتخاباتو کې په شریکه ګډون نه کوي. البته نوموړي چې د جمعیت العلماء اسلام مشر هم دی زیاته کړې وه چې په پی ڈی ایم کې د شریکو ګوندونو ترمنځ د ضلعو په کچه د امیدوارانو یا نماندانو د ودرولو په اړه د جوړجاړي کېدلی شي. د څېړونکو په وینا پی ڈی ایم انتخاباتي نه بلکې حکومتي اتحاد دی او په تیرو زمینی ټاکنو کې د پی ڈی ایم کاندیدانو خرابې کارکردګۍ له وجې راتلونکي انتخابات په یو ځای نه کوي. په دې اړه تفصیل غلام غوث راکوي.
د جون په شپږمه نیټه د پاکستان جمهوریت تحریک د خیبر پښتونخوا کوارډینیټر او د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په دې حق کې نه دی چې په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل جمعیت علماء اسلام فی مسلم لیگ نون او نور جماعتونه په شریکه پر روانو عامو انتخاباتو کې برخه واخلي.
د پی ڈی ایم مشر د جی وای مشر مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم پریس بریفنگ کی ویلی چې متوقع آئندہ انتخابات په حوالہ زمونږ انتخابی اتحاد یو پارٹی سره نه دی شوی، اونه دا پی ڈی ایم انتخابی اتحاد دی، بلکې د ډیر زیات د نږدې کېدو په وجہ مونږ خپل ضلعو ته به په دې حوالہ خصوصي انسٹرکشن ورکوو به که چرته مناسب وي په ضلعو کې ایڈجسٹمنٹ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نو هغه کې گنجائش شته چې مونږ خپلو کې کینو او دا سیس ڈسکس کو.
لدی وړاندې د مسلم لیگ نون یو مخکخ خواجه آصف وړاندیز کړی وو چې په موجوده اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه دي هم د یو اتحاد د سوري لاندې پر روانو انتخاباتو کې برخه واخلي. خو د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د جون په 15مه نیټه په لاهور کې په دغه اړه د خبريالانو د پوښتنې په ځواب کې د خواجه آصف دا وړاندیز رد کړی وو. په پیښور کې خبريال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي په دې وروستیو کې په زمینی انتخاباتو کې موجوده واکمن اتحادی وندونو په شریکه برخه اغیستلی وه خوخه نتیجه نه و ورکړي، نو ځکه اوس پاکستان جمهوریت تحریک یا په موجوده حکومت کې شامل اتحادی وندونو په شریکه په انتخاباتو کې د برخه اغیستلو نه ډډه کوي.
چې کم دلته تحریک انصاف حکومت او د هغه خلاف یو اتحاد جوړ شو، هغه حکومت ختم شو، نو هغه حکومت چې ختم شو نو اوس چې کم دی کا الیکشن راځي، زما دا خیال دی چې دوی به ځان ځان الیکشن کوي. وجه دا ده چې د هر پارټي امیدوار شته او موږ دا قتل دی چې مثال زه د خپل صوبې خبره کوم چې پیښور کې کته اتحادو کې جے یو آئی اتحادو کې این پی سره این پی اتحادو کې پیپلس پارٹی سره ورکر چې کم دی هغه بل پارٹی ته ووټ نه ورکي.
پاکستان جمهوریت تحریک د پاکستان تحریک انصاف د حکومت رانسکورولو لپاره جوړ شوی وو چې پکې اول د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول یولس سیاسي ګوندونه شامل وو، خو بیا پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د پی ڈی ایم د تحریک نه وتلی وو. خو تیر کال د عمران خان په مشرۍ د تیر وفاقي حکومت د ختمېدلو وروسته په موجوده اتحادي حکومت کې دغه دواړه ګوندونه هم شامل دي. خبريال او شینون کې سیف الاسلام سی پی وای اوس مهال چې د نهم مې وروسته پاکستان تحریک انصاف د کومو مشکلاتو سره مخ دی، نو په دې حالاتو کې اوس د روانو انتخاباتو لپاره د موجوده اتحادي ګوندونو د یو کېدلو هیڅ امکان په نظر نه راځي.
نو اوس ډېر خلک چې دی پی ٹی آئی پریدی یا جبری توګه باندې یا خپل مرده باندې، خو بہرحال نوی جماعتونه خپلی نوی گروپونه جوړیږي، نوی سیاسی جماعتونه هم جوړیږي. نو ډیر مخصوص صورت حال دی. دا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن دا خبره جو سوال مخ ته راوړو چې آیا معاشی استحکام دا زیات ضروری ده او که انتخابات زیات ضروری دي.
یاد دی وی چې تیر ځل په پاکستان کې عام انتخابات په 2013 کې د جولای د میاشتې په 15مه نیټه شوی وو، چې په نتیجه کې په 2013 کې د اگست په میاشت کې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ اتحادي حکومت جوړ شوی وو. او په دغه حساب د موجوده قومي اسمبلی 15 کلنه آئینی موده د 2013 په اگست میاشت کې پوره کیږي. او که په پاکستان کې سره کم سیاسي یا اقتصادي بحران جوړ نشي او انتخابات و نه ځنډول شي، نو روان کال د اکتوبر په میاشت کې د انتخاباتو امکان دی.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي.
پر دی سربیره اونیزی خبرونه هم در توڑاندی کوی. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه در توڑاندی کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور اوس د خبرونې نیمایي ته را رسیدلیو. د لنډو خبرونو طرف ته به لاړ شو. په کورما کې د ناصرګنده وسلوال لخوا د یو ځایي تن مسلم حسین د وژنې خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده. مظاهره چانو نن د احتجاج په توګه مړې پلیزو سیمه کې د تاڼې مخې ته ایښودې وه. د ټل پاړه چنار لاره یې تړلې وه. د وژل شوي تن خپلوان عارف حسین مظاهره چانو ته په خپله وینا کې وویل چې د کورنۍ له هیچا سره دښمني نشته او د ده په خبره د دې کار تر شا د هغه کسانو لاس دی چې غواړي په سیمه کې د سنیانو او شیاګانو ترمنځ فسادات رامنځته کړي. بلخوا د پولیسو مشر محمد عمران مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پیښې پلټنې روانې دي. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي وسلوالو په میرعلي کې یو قومي مشر او د فقیر اے پی ځایناستی حاجی شیر محمد د یو بل ملګري سره وشلې دي. پرون شوي د پیښې په اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې مخپټو وسلوالو د میرعلي روغتون ته مخامخ د حاجی شیر محمد په ګاډي ډسې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د دې پیښې ذمهواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. په کوټه کې نن وکیلانو د سپریم کورټ د وکیل عبدالرزاق شر د وژنې خلاف احتجاج کړی دی. عبدالرزاق شر نامعلومه وسلوالو د جون په شپږمه نیټه د کوټې په ایرپورټ سړک وشلې وو. بلخوا د وزیر اعظم سلاکار عطا تارړ د عبدالرزاق د وژنې سیمواري د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان اچولی خو یاد ګوند دا تور رد کړی دی. د خیبر پختونخوا په سواد کې پولیسو ادعا کړې ده چې په بنجوټ کې درې مشکوکه وسلوال وچلی دي. په سواد کې رتراګرې سید پولیسو پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوه نیولې مشکوکه وسلوال یې د پلټون لپاره روان کړي وو چې د هغې یو پټ شوي ملګري په پولیسو ډزې وکړې. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سعودي لولي عہد محمد بن سلمان سره ملاقات کړی دی. بلینکن چې د جون په شپږمه سعودي عرب ته ورسېد وروسته لولي عہد سره په داسې حال کې ملاقات وکړ چې د واشنگټن او ریاض ترمنځ اړیکې ټکنې دي. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته ورزو وسته یو ریپورت طرف ته. د بلوچستان چارواکي ادا کوي چې دا ځل په صبح کې دومره ډیر غنم شوی دي چې له بهاره اوړو اغستو ته ضرورت نشته. حکومت د غنمو د ډیر حاصل وجه بارانونه او اصلاح شوي تخمونه کرلې خولې دي. خو حکومت په داسې حال کې د غنمو د ډیرېدو خبره کوي چې دا کال په بلوچستان کې د وړو نرخونه زیاتېدو له وجې خلکو احتجاجونه کړي وو. د خوړو صوبایي څانګې سیکرټري مشال ریډیو ته ویلي دي چې په بلوچستان کې د غنمو یا وړو مسله ځکه پیدا کیږي چې له دې ځایه د نورو صوبو سوداګر اخلي. نور حال د بوریوال کاکړ نه اورو.
د بلوچستان حکومت وای کروندګرو ته د ش سرکاري تخم ورکولو او پر وخت د مناسبو بارانونو کې دوله کبله په صوبه کې د پام وړ غنم سوي دي. د بلوچستان د خوراک محکمې صوبایي سیکرټري موجب پانیزي د جون پر شپږمه مشال راډیو ته ویل چې په خوا به پر یو اکر مځکه 25 من غنم کېدل او هغه سش کال تر 15 درس منو رسیدلې دي.
چې کوم دا 1.4 اکرز ځکه چې کرنسیو کې د لاغه 1.6 میلیون میټریک ټن پروډکشن شوی دی. دا تقریبا جوړه جی 1.5 کروڑ ګونې چې موږ د سل کې جی غورته دی. دا تقریبا جوړې شوی دی. هم دوه نه د کال کنزمپشن دی د بلوچستان د خلکو 1.5 کروڑ زموږ د کال د ګر بلوچستان د آبادی بس دی.
موجب پانیزی ویل چې د بلوچستان حکومت باید د تل په څیر سږ کال هم د غنمو د بحران مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي.
یو کروڑ گونے کا جو ان ایوریج او هغه یو کروڑ گونے کی 10 لک سرکار واخی ریزرو کی او پرائیویٹ سیکٹرز مور رکھنا ہی دی ډیر غټ نه دی. نو یو 10 15 لک پرائیویٹ سیکٹر واخ دا کې په پات چې دی هغه لوی انویسٹر چې کوم د سند ردی د کراچی د یاد پنجاب دی هغه وا هغه لزان سرکشي ذخیره کی او ګرد بلوچستان او بس نو لږه زدا وشي چې په دوه درې میاشتې کې چې کوم زموږ پرائیویټ سیکٹر غنم اخستی هغه چونکه ختم شي نو هغه مجبور شي چې هغه له نورو سبو زبرته دا غنم اخلي په پیسو په بیا اخلي او هغه په زیات قیمت اخلي او نورو سبو چې بیا دې د غنمو مومنټ من کړی دی بلوچستان ته دا درې کال کج نه رہی لګی غنم دلته ډیمانډ زیات شي هلته سپلای نه وي یو دم شارټیجز جوړ شي او غنم او د وړو قیمتونه پورته شي او خلک په تکلیف شي
خود پاکستان د اوړو ملونو د اتحادیې پخوانی مشر بدرالدین کاکړ مشال راډیو ته وویل چې حکومت د صوبې د پخوانی آبادی پر اساس حساب کتاب لګولی دی د د پوینا د تازه سرشمیرنی یا مردم شماری لمغه د بلوچستان صوبې آبادی او یا فیصد زیاته شوی ده د ویل چې په خوا به د بلوچستان د میاشتي شاوخوا 15 لکه بوجي ضرورت وو او هغه اوس د آبادی زیاتېدو لکه بل شاوخوا 25 لکه بوجي ته رسیدلې ده او په هغه کې یوازې نیم پیداوار دلته شوی ده
کم غنم چې د ازمړ دي دا که پابندی د غسی نور سبوت نه سولار سلور سه 15 میاشتي د ازمړ د آبادی بس دي 15 میاشتي بعد په اکتوبر او په نومبر کې د اخري سلور 15 میاشتي دي په زمي کې په دې کې ټول پاکستان کې بیا ګورنمنت خپل د سټاکس غنم ورکوي چونکی بلوچستان کې د ګورنمنت سټاکس شدي هغه ډیر کمزورې دي بلوچستان ګورنمنت سره صرف 10 لکه بوري دي نو که زما ضرورت د میاشتي 25 لکه بوري او د بلوچستان ګورنمنت سره 10 لکه بوري دي او دا 10 لکه بوري تک په شپږ میاشتو باندې یا په 15 میاشتو تقسیم کې نو په تب دوه لکه بوري به د سرکار د خوای
بلوچستان حکومت نور صوبو ته د غنمو دوړل کېدو مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي او کنه د خوراک او خزانه صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي مشال راډیو ته ویل چې دوی د صوبې پر سرحدونو د دې لپاره د تلاشۍ پوستې جوړې کړې دي
مټول انتظامیہ ته مړي ما ہدایت جاری کړی بلکې چې منسٹر ہدایت چې منسٹر پتر باندې مړ دا وی چې چیف سیکرټری ته ما وی دي چې په کار دې مړ څومره بارډر چې د سن سره دی خاص کر سن ډیر زیات په ملکی مداخلت کی او کم چې د پنجاب سره مړ کم بارډر لرو پر دې باندې دومره سختی جوړ شي مړ غنم لار نه شي نو ان شاء الله مړ چې دا اوس کم وای سختی جوړ کړی دا چې سمیش ستا نو 300 روپۍ چې دی هغه اوس 400 روپۍ هغه اوس غنم چې په غونی کې لاندې راغلی
د بلوچستان د خوراک محکمه وای سش کالیا د دې لپاره د یو من غنمو سرکاري قیمت 4000 ټاکلی چې کروندګر د غنمو کرلو ته وهڅوي کوم چې د دوی په وینا ښه نتیجه ورکړي ده دوی وای په راتلونکو کې به هم دا صحت ته دوام ورکوي چې په صوبه کې د ولس د ضرورت مطابق غنم پیدا شي خو په بلوچستان کې وار لمخه د غنمو یو من تر سرکاري قیمت شاوخوا 1500 روپۍ زیات یعنی په 4500 روپۍ خرڅیږي
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
پپینزو بجو اور جن کو مشال ریڈیو دا ورسو د یو رپورٹ طرف تا د باجوڑ د مومند سیمی پر رختونونو کی ڈاکٹران وای چلو میاشت رایسی تنخاگانی نه دی غستی دوی او د سیمی خلق مشال ریڈیو سر په خبرو کی په حکومت غ کړی دی چې د ټوله عملی تنخاگان دی ور کړی دوی زیاده وی چې تنخاوی نه وی نو دا رختون به بند شي چې لوجی به په زرګونه خلق ل رختیای خدماتو محروم شي د باجوڑ چارواکو بیا مشال ریڈیو په خبرو کې شمنه کړی دا چې دا مسله به ډیر زر حل کړي نور حال د شانواز ترګزینه اورو
د لرخ روزو با جوړ د سرکاري روغتون ډاکټرانو ته د تیر وو میاشتو معاشونه نه دی ورکړی شوی د ډاکټرانو په شمول د روغتون ټول عمل هم د معاشونو نه محروم ده او وای دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي پبلک پرایویټ پارټنرشپ معنی نیم عوامي او نیم نجی روغتون په لرخ روزو ماموند کې جوړ دی چې د خار هډ کوارټر په مغرب څخه 10 کیلومتر زیاته فاصله کې آباد ده دغه سیمه کې د سرکاري سہولتونو کمی تر دې وړاندې هم شته ولی ولس وای دوی هم د ډاکټرانو او نورو عملی د معاشونو غوښتنه کوي ځکه که دوی ډیوټي ونه کړي نو مشکلات یې د سیمه ولس ته پیښیږي دغه سیمه یو مشر ملک شاه ولی خان مامون مشهد رډیو ته وویل
نو دا چې کول او شو په دې کې دا کم سامان چې و دام ډیر نوې او جدید دو دوايان به کې ډیر خې وي ګاین ډاکټر په کې و ډینټل سرجن په کې و سپیشلیستان په کې و پی ډی ډیر خپل چلیدله اوس مونږ ته دا مسله ده چې د هغو تنخواګانې هغو ته نه میلاویږي، هغو له پنډ نه ورکوي، دوایانې پکې په ختمېدو شوې، هسپتال کې هغه شان رونق او هغه شان ګڼه مونه نشته دی، او مریض چې ورځي نو بس دغه بانې هیلي ورته کېږي چې یاره پلانې نشته دی، پلانې نه دی راغلی او دا واغه نو مونږ ته ډېره ستونزه ده. اوس بیا مونږ د دې ځله منډې وو ښار ته ځو یا ملګری ته ځو، نو مونږ ته دا مسله ده.
د یاد روغتون مشر ډاکټر تجمل حسین مشاد راډیو ته وویل دوی ته معاشونه نه ورکېږي او د وو میاشتو نه ډاکټران په مشکل کې دي، خو بیا هم د سیمې د ولس د خدمت لپاره خپل وظیفه جاری ساتلې.
د دې نه علاوه زمنګ د هسپتال لوکیشن چې دی مامون هسپیټل، نو د افغانستان بارډر نه چې را روان شي د خار پوري، د خار باجوړ خار پوري بل هسپتال نشته. د لوکل خلک چې دی د مامون تحصیل د ټولو نه ډیر آبادی دا ډیر په لګونو کې خلک په دې هسپتال ډیپینډنټ وو. درې سلور مشتو د پاره تنخواګاری ملاو شي، بیا د ګورمنټ د طرفه فنډس بند شو، دا اتمه مې شروع شولا چې خلکو ته تنخواګانی دي نه ملاو، او نور کوم آپریشنل خرچې چې دی هم نشته ځکه چې فنډس بند دي.
په خیبر پختونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې په ځینو ضلعو کې دغه روغتونونه خلاص شوي چې پکې هر رقم سهولت موجود وو او علاجونه به پکې کېدل. دغه روغتونونو کې د ځینو علاجونو لپاره پیسې هم اخیستل کېدې، خو د باجوړ تر څنګ د مومندو په لکړو کې جوړ روغتون باندې عام ولس بیا هم خوشحاله وو. نو آیا د دغه ډاکټرانو او د نورو عملي معاشونه به ورته ملاو شي؟ مشهد رډیو دغه پوښتنه د باجوړ د صحت د محکمې مشر یا د صحت ضلع افسر ډاکټر فیصل کمال نه کړي.
بیا چې کله دا نگران سیټاپ راغی نو دوی په دې سیلری بارې ابزرویشن ولګېدل، نو هغه کې بیا څه پرابلم کریئیټ شو دواړو طرف، نو هغه پرې سیلری ورته سټاپ کړی دي. خو دوی چې کم پیمنټ ورته گورنمنٹ ورکې هغه دوی منی نه، نو اوس خپل کې اوس نه ځي انډرسټینډینګ به کریئیټ او به شي انشاءالله. پیسې به ورته ملاو چې لږ ټایم مې واغستو، خو سر دوی ګرمیان کې سر یو سر هارډلز کریئیټ شي هغې د وجې سټاپ شي.
د ډاکټر فیصل کمال په خبره چې دوی ته خو به معاشونه ورکړی شي، خدای ونه وایي چې کله. د یاد روغتون ډاکټران بیا هم وایي دوی ته دې معاشونه ضرور ورکړی شي او د سیمې یوازنی او د ګڼو سهولتونو روغتون د بندېدو نه بچ کړی شي. شانواز ترکزه مشهد ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
په خبر پښتونخوا کې کروندګر او د چاپیریال ساتنې پوهان وایي د نړۍ د تودوخې کچې لوړېدو موسمیاتي بدلون له وجې بارانونه بې ترتیبه شوي دي. د دوی په خبره د بې وختو بارانونو د سیمې فصلونو او د میوو باغونو ته زیان رسولی دی. ملګرو ملتونو د می په دیرشمه په یو رپورټ کې ویلي و چې 2022 کال د سیلابونو اغیزې لا پسې زیاتې شوې دي او خبرداري ورکړې چې پاکستان ښایي په راتلونکو میاشتو کې د خوراکي توکو د کمی شاهد اوسي. په دې اړه تفصیل شاهین بنیره راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو او بې ترتیبه بارانونو لکبله کې یو خوا ځاني او مالی تاوانونه اوړي در دي، نو بل خوا یې فصلونه، میوه او سبزیان هم اغیزمنې کړې دي. د چاپیریال د ساتنې پوهان وایي چې په نړیواله کچه د تودوخې د لوړېدو لکبله د بارانونو ترتیب ګډوډ شوی، ای مالونه په ویلې کېدو دي او د زول او سیلې سره ولاړ فصلونه خراب شوي دي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې په هزاره پوهنتون کې د کرکلي د مطالعاتو د سانګې استاد ډاکټر سجاد علي وویل چې ماحولیاتي بدلون د خیبر پښتونخوا کروندګرو ته ډیر تاوان رسولې دي.
مونږ چې کم دی دا سپرینګ ویټ په اکتوبر نومبر کې لګو او بیا چې کم دی مونږ په اپریل او مئی کې مونږ د دې برداشت کوو، هارویسټ کوو. یو څو کلونو نه یا خود سوشي چې په مارچ کې زموږ سره ټمپریچر एकदम زیات شي، نو دې ته مونږ وایي ټرمینل هیټ سټریس. هغه د وجه زموږ دانه غټه نه جوړیږي، دانه وړه جوړ شي، شریول پاتې شي، هغه د وجه زموږ پیداوار کم شي. بیا په بازي کلونو کې لکه دې کال چې کم دی زموږ سره د مارچ کې خو موسم خو په اپریل کې زموږ سره بارانونه چالو شو، او بارانونه داسې شو چې باز ځای کې چا هارویسټنګ نه کړی شو، چا هارویسټنګ کو هغه په ولاړ پټی کې چې کم دی غنم هغه نه خراب شوتي.
د خیبر پختونخوا په مردان، چارسدا او پیښور کې د غنمو او جوارو په ګډون یو شمیر سبزیانې او میوې هم کرل کیږي. په دې کې شلتالو، الوچې، خټکی او سټرابیری مهم دي، او په ځینو سیمو کې د پیازو، ټماټرو او مرچکو کروندہ هم کیږي. د مردان د تخبای یو کروندګر شاه خالد وایي چې د بې وخته بارانونو له کبله غنم بې وخته وریبل شو او د شلتالو باغونه گلے او بارانونو اغیزمن کړی دی.
د بی وخت بارانونو د وجه چې کم دی د فصل چې کم د جو د پخېدو خپل ډیوریشن نو ام مسله او شی پورا اون رسیدل ک پرس ک د غنم وګه چې کم دی د پورا اون رسید، جوار وګه پورا اون رسید، پیدا وره غسون شی تاسو ته پته تخمونه سمره ګران دي. سا کال ک تاسو ګورل ته موږ سب غنم کې دا او شو چې غنم په پخوالی کې چې کم دی بارانونو هغې د وجې د هغې دانه چې کومه ده هغه توره شولې ده، هغې اوړه چې کوم دي هغه د خوراک نه دي، د هغې روټۍ د خوراک نه دي. سږ کال د شلتالو کنډیشن ته تاسو وکتل چې ګلونه بس وغورځېدل، ځکه چې بې وخته په ګل په ټایم کې بې سیوا سیوا اوبه او دغه رالل هغه ورسره ډیمیج شول.
د میدانی سیمو په ګډون په غریزو سیمو کې هم ماحولیاتي بدلون د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی، او د ایمالونو ویلې کېدو له کبله سیلابونه راغلي چې د سوات او ملکنډ په نورو برخو کې ځاني او مالی تاوان اړولی دی. په سوات کې د چاپیریال د ساتنې د ټولنې مشر اکبر زیب خان وایي چې سیلابونو د سیمې نقشه بدله کړې او د خلکو د کر کروندې ځمکې وړې دي. د نوموړي په وینا د حکومت او اولس ذمہواري ده چې د موسمي بدلون د اغیز نه د خوندي پاتې کېدو لپاره پالیسۍ جوړې او عملي کړي.
زمنګ خپل د اګریکلچر کې د اغې خپل یو سیستم دی چې په کم موسم باندې به کم فصل کېدو، مطلب دا دی چې د غلو وخت نه غلې او شي کم باغات کې دي، هغه باغات هغه اوهي او هغه تباکي. هم دا کلایمیټ چینج دی چې هغه موږ فلټ ته هم مخامخ کړیو، سایل ایروجن ته هم مخامخ کړیو.
اکبر زیب خان زیاته کړی چې باید په صوبه کې د موسمیاتي بدلون سره سم د کر کروندې طریقې بدلې شي او د نوې ټکنالوژي په زور د کروندګرو تاوانونه راکم کړل شي. د یادونه وردا چې د پاکستان په ګډون یو شمیر آسیایي هیوادونه د خوراکي توکو د کمی سره مخ شوې دي. ملګرو ملتونو د می په درشمه په یو راپور کې ویلي چې د کال 2022م د سیلابونو اغیزې لا پسې زیاتې شوې، او خبرداري ورکړې چې په پاکستان کې د خوراکي توکو قلت یا کمی خای په راتلونکو میاشتو کې نور هم زیات شي.
مشال لیډیو تاسو سره په پاکستان کې د امریکا سفارتخانه په مالی مرسته په سوات کې د خصو لپاره د ویډیوګانو جوړولو یو تربیتی پروګرام وشو. په دې روزنیز پروګرام کې برخه اخیستون کې وای چې دوی د اکسونو ویډیوګانو جوړولو طریقه زده کړې ده او هڅه کوي چې دغه روزنې نه فائده پورته کړي. بلخوا د پروګرام تابع کوونکي وایي چې د دې مخه دا وه چې د سیمې ښځې خپلې مسئلې، ستونزې او دغسې که څه کار کول غواړي هغه په یو فلم کې رابرسیره کړي. په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په پیزاګټ کې د سیمې شپاړس هغه جنکې او ښځې چې د ویډیو او عکسونو جوړولو مینوالې دي، ورته د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې لخوا په موبایل او کیمرا ویډیو جوړول او عکسونه اغستلو روزنه ورکړه شوه. روزنه کې برخه اغستونکي د سیګ مذهب سره تعلق لرونکي د خوازخیرې د رسم جمعه زده کوونکي هیلن وای چې د عکسونو او ویډیوګانو جوړولو په اړه مو ښه ډېر شیان زده کړل.
ما چرته لایک دسی په لاس کې چې کیمرا نه دراغسته دا زموږ لپاره یو فوټو نمکه نوې شی و چې لایک لاول نیزل باندې تاسو دسی وګورئ او زما لایک سیشن زوم زما لاول نه دی چې لایک چرته د کور نه بهر دسی زما پیرنټس خو ډیر زیات سپورټ دی خو لایک دسی مونږ چرته لایک دسی دغه نه دی کړی.
ازرا نفی سوسوبزای چې مدني په اړه ده د ښځو د حقونو لپاره په سیمه کې کار کوي، دغه روزنه کې شامل ده. دا وایي چې د ښځو لپاره خپل ستونزې نورو خلکو ته بیانول لږ مشکل کار دی. د روزنې سره به اوس دوی د ویډیو او عکسونو په ذریعه بغیر د خپل شناخت د ښځو مسلې په ډاګه کولای شي.
نن مونږ په ویډیوګرافي کې دا لګي یو سکلز او دغه چې کوم زمغه سمره دی طریقہ کار دی غره تخی، ځکه دوی نن سبا سوشل میډیا دور دی، فوټوګرافي، ویډیو، ټیک ټاک، انستګرام، دا سیزن نو دوی تک د کیمرې سکلز او فلم میکینګ سکلز راشي نو دی نور سیزن اف فلم های سکول شي او خپل میسج سوسایټی ته وړاندې کولی شي.
روزنه تابع کونکي او د ویډیو او عکسونو خودونکو مدني پاله وګما پیروز وای چې د روزنې بنیادی مقصد هم دغه ده چې د سیمې خزی خپل قصې پخپل او کی
زموږ مقصد هم دا و چې موږ د دې ځای خزی پخپل په ویډیو میکینګ باندې اغه لا د تربیت ورکو چې اغه د خپل قصې پخپل او چې بل څوک ناراضي او د دوی قصې په بدله طریقه باندې ونه کی دی به دا قصې چې کله جوړ کی نو بیا دوه میاشتې پس به دا موږ راغواړو یو اسلام آباد ته الته به د دوی دا قصې یا سټوریانی یا شارټ فلمز چې دی دا به موږ سکرین کو او اغه تمام د مختلفو ادارو خلک راغواړو د میډیا نه به خلک راضی شته دوی سره اغه یو تعلق ور سره جوړ شي او دوی نورم دغه قسمه تربیتونه واخلي او خپل کیسې چې دی اغه انټرنیشنل یا نور دنیا چې دا نور نړۍ ته خپل کیسې وخی
روزنه کې برخه غستونکو ته په اخیره کې تاریخي اسناد ورکړل شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او ست خبرونه اخیری رپورت ته ورسو. په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې بیلابل نظامونه موجود دي. سنې په هانوی چې د نوې کول د روزنې لپاره د درې واړه نظامونه درې جلا جلا تعلیمي نصابونه لري، خو حکومت په تیر وختونو کې ویلي وو چې دوی په هیواد کې یو شان تعلیمي نظام راولي. په ډېره تفصیل د منور شاه په رپورت کې.
په هر ملک کې د روښانه سباون او پرمختګ لپاره د نوې نسل ښه تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي، چې دا راز نوې نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابله او د وطن د پرمختګ لپاره په ښه توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په څیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوې نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوی نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې نوی کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې حق لوایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته، خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنت سکول دی چې دا حکومت لاندې دی هغه هم یو ځاله پالیسی دا چې هغه د پاکستان نېشنل ایجوکیشن پالیسی یا قومي پالیسی مطابق هغه سکولونه جوړ دي. د حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادي چې زیاتېږي ورسره ورسره او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچی دي یو ښه سکولونه کې څه وکړو وایي نو دې لپاره انګلیش میډیم سکولونه مختلف مختلف استبل شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی درسي نظامي مذهبي خلک دي نو هغه ځان له یو انډیپندنت ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې EMA د 2020 او 2021 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبا کې ټول 2018 سرکاري سکولونه دي چې پکې څه د پاسا سلويخ لکه هلکان او جنکې زده کړې کوي. دا را د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره PSRA وايي په دې صوبا کې له 100 تر 110 پورې شخصي سکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او پکې خواوشا شپږش لکه ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنۍ پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي، خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر سلیم خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغه پرانا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نو موږ وایي
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دي چې موږ د خپل راتلونکي لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بیلابیلو شعبو ماهرین کینوي چې هغوی ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بیلابیل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې له وجې دا هیواد د حالت راورسېده.
کچا هم ډاکټر وزیم خان تر یو حده د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خدانی وکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي جبه او جدید علوم ته توجه ور کوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنه ته ډیر پام نه کوي چې لوجی د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شو زده کوونکي ډیر ذهني هماهنګي نه لري.
هغه کې هم زما تنقید ده چې صرف په درس باندې او دا شر په نورو لغه باندې سپیشل سیزل باندې زور ورکول په دې باندې نصاب باندې او په شخصیت باندې هم زور ورکول پکار دي. د سکولونو کې دا کیږي کم مضامین دي زیات تر دې یو طرف ته دې ریښتین تر شي چې انګریزي او انګریزي اردو والا چې کوم ډیر کتل دي په ابزرویشن کې دا دي چې کوم پرایویټ سکولونو کې ماشومان سبق کوي هغه له اردو نه ورته نو هغه په کار دی چې اردو ځان هم واقف دی اسلامیت هم واقف دی اگر کا پړی کوي خصوصا زیات تر امفسس چې کوم دی نو هغه په انګریزي باندې دی.
ډاکټر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مضامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي. خودینی مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شو زده کوونکي د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شو زده کوونکو سره ډیر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوی زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسو چې کوم خلک وزي هغه مخکې چې دینو هغه ډاکټرانو او انجینرانو د شل شي جوړېدل هغه په کار دی چې دا څنګه دی ډاکټرانو او انجینرانو جوړ شي پایلټ جوړ شي په ارمي کتل دي نورو ته څنګه کړه دا وځه کته ده شنی چې هغه صرف او صرف د مذهبي پرکتسر لپاره فټ دي چې تر تلاوتو کې حافظ شي یا چې دغه دی د سکول کې چې تر اپوینټمنټ کېږي دغه دی استانیات یو استاد دي د دې په دغه مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم یو ځینو هغه مخکې ځي او د ګورمنټ سکولونو والا تر اداره کولو ده او هغه اخر کې چې دور سم پاس کین واغه بیا میډیکل سم پیشي او واغه انجینرینګ سم پیشي او واغه استرمي او واغه او سوشالوجي او واغه انتروپالوجي او سایکالوجي دا وغيرها وغيرها دا کسان بیا مخکې لاشي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچا 15 بورډونه جوړ شوی چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال ریډیو ته ویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علوم او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
په ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 لک تر 1.7 لک پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوی هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 40 لک هلکان او نجونې زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم خول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي؟ ډاکټر وزیم خان په دې پوښتنه وویل
چې یو ښه اسلامي ښه مسلم ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي یو ډایلاګ چې کوم ورته وایي نېشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د دریوانو د هغه چې کوم ودی نو دا مرتب کوچی بای دریوانو چینل زیروانی خیر دی روان دی خو بنیادی چې کوم دغه چې هغه ټول ته یکسا دغه چې کوم ودی مهیا شي د یو بل ادارو نه د ویزټس پکار دی چې یو بل ادارو ته لاړ شي بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنت انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار دی چې کوم پکار دی چې دا مضامین چې کوم دي نو دا وګوري چې کومې په کوم ځای کې دي.
نو موله زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپل سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقع ولري او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائم ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه، خو دوی وی ونه د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا څه جواب را نغې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R-A-D-I-O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.